السلام علیکم تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وخت غرمې 12 بجې دی. زه منور شاو په دې غړې کې تاسو قربایم. سلامونه او نیک هیلې مې اومنئ. په دې خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د روانې میاشتې د 8 منټې پورې سویس چارواکو ته د خط لیکلو مهلت ورکړې. امریکایي مرستندویه اداره په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ او سیرابونو له وجې تباه شوي سکولونو جوړولو لپاره 25 میلیونه ډالر خرج کوي. د قبایلي سیمو ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د حال نه به مونږ خبرو، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
د خبرینو سټی کې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د دوه هفتو وخت ورکړی چې سویس چارواکو ته د ولسمشر زرداری د درغلې د کیسونو په حق له خط ولیکي. افغان چارواکي وايي پولیس کمانډر او دولس نور پولیس والا طالبانو سره لدی رستي یو ځای شوي وو چې وو پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار نن په بیجینګ کې چارواکو سره لیدنه کړې. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د دوه هفتو وخت ورکړی چې سویس چارواکو ته د ولسمشر آصف علي زرداری د درغلې د کیسونو په حق له خط ولیکي. تیر ورځ سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا جمع کړل شوی ځواب رد کړی و. آنلاین پی پریکړه ورته واورول شوه چې تر 8 اگست پورې د سویس چارواکو ته خط ولیکي، کنی نو د دې په ضد به د توهین عدالت کاروایی پر مخبوزی. دا پریکړه د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ واوروله. افغان چارواکي وايي پولیس کمانډر او دولس نور پولیس والا طالبانو سره لدی رستو یو ځای شوي دي چې وو پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي وو. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وايي د میرویس په نامه دغه کمانډر بلابلو کولسوالۍ کې د یوې پوستي مشر وو چې د خپلو ملګرو تر څنګه طالبانو سره شامل شوی دی او د خپلې وسلې او نور سامان سره یې پوځي ګاډي هم طالبانو ته ورکړي دي. چارواکي وايي دی وو پولیس والو ته زهر ځکه ورکړي وو چې دغه پولیسو د طالبانو سره د یو ځای کېدو انکار کړی وو. او کومو پولیسو ته چې زهرجن مواد ورکړل شوي وي هغې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې افغان پولیس والا طالبانو سره یو ځای شوي دي او دومره ډېره وسله یې طالبانو ته ورکړې ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار نن په بیجینګ کې د چین د پوز لړ پوري چارواکي سره لیدنه کړې دي. توماس ډونیلون د چین د پوز د مرکزی کمیټې لمرستیال جنرال ژو کایو سره لکتنې وړاندې د چین له ولسمشر سره هم خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار به د شام په شمول په ځینو مهمو مسلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. امریکا له چین غواړي چې د خپلو پوځي پلانونو په اړه نور شفافیت څرګند کړي او چین بیا په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د امریکا د پوځي پاملرنې د بدلون په حق له اندېښمن دي، ځکه اوس امریکا دغې سیمې ته زیاته توجه ورکوي. د تاجکستان چارواکي وايي د تاجکستان په ختیځ کې پنخوتو کې 12 حکومتي پوځیان او 13 وسلوال وجل شوي دي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یو بیان نوسر جان بوریف د مشال ریډیو تاجک څنګه ته ویلي، سلويخ ترهګر چې پکې 8 افغان وګړي دي نیولي شوي او 13 تنه 13 ورځ په بدخشان ولایت کې د عملیاتو پر مهال شوبل شوي دي. نوسر جان بوریف په دې اړه وايي
له بده مرغه 12 د قانون نافذ کوونکي چارواکي وجلی شوي او 13 نور د دې عملیاتو په ترڅ کې ټپي شوي دي او په دې کې 19 وګړو ته زیان نه دي شوي.
چارواکي وايي د حکومتي عملیاتو هدف طالب ایوم بیکوف چې پوخانی مخالف کمانډان او دا وخت د سرحدي ساتونکو مشر دی. دا غي ډلې د ملي امنیت ادارې د مشر عبدالو ناصروف په وجنه کې د تړاو لرلو تورنه ده. د شام حکومتي ځواکونو نن سهار د دمشق په شمالي مسافتي سیمه التل کې په دې هڅه د توپونو او راکټو بمباري کړي چې د سیمې د حکومت مخالفه جنگیالو د ولکې نخپل قبضه کې واخلي. دې بمباري کې رهایشي ودانې پنخه کړې شوې دي او په خلکو کې ډېره ویره خپره شوې ده چې له وجې په سلګونو کورنۍ د سیمو نه کړي کړي دي. په دې اړه د سیمې یو اوسیدونکي وایي دوه او دغې ترونه وجل شوي او بل ترې د مرګ او ژوند په کشمکش کې دی. د دې کلی اخر ګناه صدا چې بمباري پکېږي. دی روزانه لس توغندي غورځوي او په دې کلی کې د وسلوالو ایس نه خنښتا. مونږ ځکه په نخه کیږو چې مونږ د ازادۍ غوښتنه کوو. تیره ونه په یو چاودنه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد سلور جګپوړي امنیتي چارواکو د بجلې کېدونه پس د غسیمې د یاغیانو په قبضه کې ورغلي چې پکې د دمشق سزلې هم شامل دي. بلخوا د شام د جمهوری ګارد یو لوړپوړي مشر او د ولسمشر بشار الاسد نیستي ملګري تایید کړي چې هغه له حکومت څخه اوخته دي. بریګیډیر جنرال مناف تلس چې د شام د دفاع د پخانی وزیر زوی دی د العربیا ټلویزیون لخوا په خبره شوې ویډیو کې ویلي د شام خلک باید د یو نوي او ډیموکراتیک هیواد د جوړولو لپاره دی کار وکړي. دا د شام په ولسمې میاشتنۍ شخړې چې پکې د 1900 زرو زیات کسان وژل شوي په هغې کې د بشار الاسد د رژیم تر ټولو لوی چارواکي دی چې له حکومت څخه اوړي. د برتانیا حکومت تیر ورځ اعلان کړی چې په لندن کې د کال 2012 اولمپک لوبو د حفاظت لپاره د 1200 زیات ځواکونه به په ډیوټي لګول شوي. د برتانیا د کابینې د لوبو وزیر جیرمی هانټ ویلي چې د دې لوبو افتتاحي دستوري چې درې ورځې به روانې وي نو چارواکو نه غوښتل چې څه بده پیښه وشي، خو نوموړي پر دې خبره هم زور واچولو چې د ځواکونو ځای پر ځای کول څه دړکې ترلاسه کولو سره تړاو نه لري. د 28 جولای نه شروع کیدونکې د اولمپک لوبو لپاره لګول شوی د دې نوو ځواکونو سره به د ځواکونو پوره شمېره د 1300 زیات شي او امکان دی چې دې ځواکونو سره به د 1000 زیات امنیتي چارواکي د اولمپک د لوبو لپاره د حفاظت په اړه کار کوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې به د دې ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه هفته وخت ورکړی چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د مبینه درغلیو خلاف سویس چارواکو ته خط ولیکي. امریکایي مرستندویه ادارې یو اس ای آی ډی د خیبر پختونخوا سره د سکولونو بیا جوړولو لپاره د 25 ملیون ډالرو د مرستې لوزنامه لاسلیک کړي. د دې ادارې یو چارواکی وایي
د دې لاندې با په خیبر پختونخوا په هغه هیڅوک چې کوم سي یا کوم علاقې د سیلاب د وجه نه یا د بریټنسي د وجه نه متاثره شوي د هغې د ریکنسټرکشن کلبونو سپورټ ورکړو ګورمنټ آف خیبر پختونخوا.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. هلته په اف ار لکی مروت کې قبایلي خلک وایي د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د نشتوالي سره مخ دي. او ویل کیږي چې د روزي هر ماخام اختر وي، خو کراچۍ کې مسافر خلک وایي چې د مسافرې ماخام دغه خوند نه وي.
هر څه شربت په خپل هغه د برتن ځل لاغي هر څه په خپل کارځو کم مطلب ز کولر راړه کم برا پراوړم بل مرګ راتلې فروټ راوړي بل مرګ راتلې اغه چې داسي چوري موري برتن راوینځي.
دا او نور یو شپې ریپورتونه به واوري مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خبرونه هر سهار 9 بجې شروع کیږي چې تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پاکستان سپریم کورټ نن د ان آر او او دغه ترڅنګ د سویس چارواکو ته د خط لیکلو په حواله باندې چې کوم مقدمه و دغه اوریدنه شوې ده، او د پاکستان سپریم کورټ ویلي د پاکستان وزیر اعظم ته چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د مبینه درغلیو خلاف د سویس چارواکو ته خط ولیکي. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالا رابع اکرم خان مون سره د ټلیفون د لارې برخه اخلي. رابع اکرم خان، تا تار کلی وایو د عدالت د نن ورځې په کاروایي کې زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
ډیره مننه. نن چې د پاکستان سپریم کورټ د ان آر او چې کوم کیس د هغه په حق لا نن یو کیس اوریدنه وکړه، او چې کوم د 25 جولای ټیم حکومت نه ورکړی و، نو هغه چې د حکومت ورته نن د عرفان قادر چې کوم داغي اټارنی جنرال دی طرف ته راغلی و، عدالت ته یقین ورکړو چې هغه به معامله د حل کولو سنجیده کوشش کوي. نو داسې چې دا کیس اوریدنه چې وه د 15 کسیزه بینچ وکړه چې پکې مشري جسټس آصف کوسا وکړه. دا داسې عدالت وزیر اعظم ته په حکم د عمل کولو لپاره د دوه هفتو مهلت ورکړو چې سویس حکامو ته دی په دوه هفتو کې چې دی خط ولیکولی شي. په دې موقع جسټس کوسا اوویل چې دی منس کې چې کوم حکومت د دوه ادارو تر منس چې کوم دغه دی لریواله دی نو هغه ناممکنه نه دی. نو اټرنی جنرال ورته وویل چې په دې معامله به هغوی په سنجیده توګه چې کوم دی هغې به حل کولو یقین ورکړو او جسټس چې کوم آصف کوسه وو هغوی خپل ریمارکس کې وویل چې هغه هم زموږ صدر دی پریزیډنټ سرداری که هغوی ته عالمي استثناء حاصله ده نو عدالت د هغوی مدد کول تیار دی.
ډیر مننه رابع اکرم خان. تاسو زمونږ اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ کې نن د قامی پخلاینې د قانون په اړه د اوریدنې په تفصیل خبر کړل. دا وه زمونږ خبریاله رابع اکرم خان په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ورزو خیبر پختونخوا ته چیرته چې امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی د خیبر پختونخوا د حکومت سره د 25 میلیون ډالرو یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د دې لوزنامې لمخه به په صوبه کې د سیلابونو او ترهګرۍ له وجې تباه شوي سکولونو د بیا ودانۍ لپاره دغه رقم به پې خرچ کیږي. په دې اړه تفصیل را لېږلې ده غلام غوث د پیښور نه.
امریکایی مرستندوی اداره یو اس ای ډی د خیبر پختونخوا د حکومت سره د 25 میلیون ډالرو نوی لوزنامه لاسلیک کړی ده او د دې نوی لوزنامې د لاندې به د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن په شمول په نورو ضلعو کې د تعلیم په برخه کې هغه سکولونه بیا ودانولی شي کومو ته چې د ترګرۍ یا سیلابونو له وجې زیان رسېدلی دی. په دې لړ کې د امریکایي مرستندوی ادارې د تعلیمي برخې یو چارواکي په زلربي مشال رډیو ته وویل د دین اوړاندې هم د امریکایي مرستندوی ادارې په ملاتړ په ملکن ډیویژن کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د ترګرۍ او سیلابونو له وجې په وران شوي سکولونو کار روان دی. دا چې دغه کار په څومره سکولونو روان دی او دغه کار تر څومره حده سرته رسیدلی دی په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
ګورجی په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ للاسه چې کوم سکول نورانو نو په هغه کې تقریبا 122 داسې سکول ندی چې هغه د یو اس ایډ په مرسته سره موږ جوړو په هغه کار روان دي. په دغه سکولونو کې تقریبا یو کم ډیر داسې سکول ندی چې هغه مکمل شوی دي او هغه کې باقاعده کلاسونه غستلوم شروع شوی دي. چې تقریبا شپږ سلويخ داسې سکول ندی چې هغه به موږ په دسمبر کې د دسمبر په شروعاتو کې به دا موږ محکمه تعلیم ته حواله کوو. باقي سکولونو باندې هم کار تیزرفتاری سر روان دی.
د امریکایی مرستندوی اداره یو اس ای ډی د تعلیمی برخې ماهر په زلربی مشال رډیو ته دا هم وویل چې زر تر زره د سکولونو د بیا ودانۍ کار سرته د رسولو لپاره نوې تګلاره هم جوړه کړې شوې ده.
هغوی د سی این ڈبلیو پترو باندې سکولونه جوړوي. په تېر یو کال کې د کار تیز شوی دی او اوس حکومت خیبر پختونخوا یو یونټ جوړ کړی دی د هغې نوم دی پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې هغه د پارسا سره کار کوي او د دوی چې کوم د دې یونټ مقصد دا دی چې دوی به صرف د یو ایس ایډ سپورټډ کوم پروجیکټس دي باقي سکولونه هسپتال او چې کوم برج دي یا نور کارونه شامل دي نو دوی به دغه امپلیمنټیشن کې چې کوم دی د خیبر د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا چې کوم دی هغوی امپلیمنټیشن کوي.
د یادونې وړ دا چې د دین اوړاندې په ملکن ډیویژن کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرسته په 122 ورانو سکولونو د بیا ودانۍ کار لا اوس هم دوام لري او ځایي ولس په دې لړ کې د کار پر رفتار نیوکه کوي. خو د یو اس ای ډی د چارواکو په وینا اوس دوی د سکولونو د بیا ودانۍ د کار لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده او د دغه نوې تګلارې د لاندې به د پرمختګ دغه کارونه زر تر زره سرته رسولی شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د امریکایي مرستندویه ادارې په امداد باندې به د 25 میلیونه ډالرو په لګښت په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ او سیلابونو له وجې تباه شوي سکولونه بیا رغول کیږي. بلخوا موجوده مرکزی حکومت واک د ترلاسه کولو وروسته د قبایلي سیمو لپاره د آی ټي یونیورسيټي او میډیکل کالج جوړولو منظوري ورکړې وه، خو د بده مرغه تر دې دمه په دې تعلیمي ادارو کار نه دی شروع شوی او د دې لویه وجه د قبایلو نه د منتخب شوي غړیو ترمنځ هم اختلافات ښودل کیږي. په دې اخلا تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
موجوده حکومت د فاټا لپاره میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي د منځوري ورکولو وروسته د فاټانا منتخب غړو ته هدایت کړي وو چې په متفقه توګه د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي لپاره ځایونه منتخب کړي، خو تر اوسه په فاټا کې نه خو د میډیکل کالج جوړولو تیګه کې خو دې شو او نه د آی ټی یونیورسيټي. څو وخت وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی ویلي وو چې د فاټانا منتخب غړو په متفقه توګه دا فیصله کړې ده چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسي او آی ټی یونیورسيټي به په کورم ایجنسي کې جوړولې شي. خود دې فیصله باوجود تر اوسه د میډیکل کالج جوړولو په ځای باندې اختلافات روان دي. د شمالي وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې میډیکل کالج د دوی په سیمه کې جوړ کړي شي. خود باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر او سرحدي چارو وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ په متفقه توګه دا فیصله کړې ده چې میډیکل کالج به په باجوړ کې جوړولې شي او په موجوده وخت کې د ځای منتخب کولو عمل روان دي.
دا میډیکل کالج په باجوړ کې جوړیږي او آی ټی یونیورسيټي په پالچینار کې جوړیږي. باجوړ کم اسپتال دی هغه ماشاءالله په دسی طریقه باندې دی چې هغه میډیکل کالج د پاره فټم دی او دای کی پریکټس ډاکټران کولای شي. د دې تر څو برابر دي نور صرف د سایت سلیکشن مسله ده، صرف دا چې کومه زه وټاکو هغه فیزی بودی راتلونکي وخت لپاره، نو دې کې ان شاء الله نور څه داسې مسله نشته.
د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورگزی وایي چې فاټانا منتخب غړي دی وخت نه ضایع کوي او ورله پکار دي چې زر تر زره په دې تعلیمی ادارو کار پیل کړي. یاد دی چې قبایلی سیمې په وې ایجنسو او شپږ اف آر مشتمل دي او تر دې دمه پکې نه میډیکل کالج، نه آی ټی یونیورسيټي او نه انجینئرنگ یونیورسٹی شتا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
که یوې خوا ته په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو په جوړولو باندې د دغه سیمو نه منتخب شوي نمایندګان لا یو بل ترمنځ اختلاف لري، نو بلې خوا ته د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي او جنا کالج فیصله کړې ده چې د قبایلي سیمو هغه زده کوونکو ته به داخلي ورکوي کوم چې په ځایي تعلیمي ادارو کې سبق ویلی، او کوم کسانو چې د قبایلي سیمو نه بار سبق ویلی وي نو که هغوی سره د قبایلي سیمې یا فاټه ډومیسایل وي نو هم به ورته داخله نه ورکوي. په دې حقله نور تفصیل د ظاهر پر رپورٹ کیا ورو
د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي او جنا کالج فیصله کړې ده چې د دوی سره د فاټه په کوټه به هغه زده کوونکو ته داخلي ورکړې کیږي کوم چې په قبایلي سیمو کې سبق ویلې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلامي کالج یونیورسيټي رجسٹرار ډاکټر ګوهر زمان ویل چې د فاټه سره تعلق لرونکو حق کسانو ته به په فاټه کوټه داخله نه ورکړې کیږي څوک چې د پېښور یا بل کوم خار په اعلی کالجونو یا سکولونو کې سبق وایي، ځکه چې دا حق صرف د فاټه د غریبانو او د وروسته پاتې خلکو لپاره دی. د زیاته کړه
کوم الک هغه په اسلام آباد کې سبق وی عدالت کې پسند میری کی وی او هغه چې د فاټا یمنو ده سخت تلفی ده کنه کوټا سیستم د دې لپاره دی چې بیکورډ ایریاز بیکورډ ریجن کوم خلک چې غریبانان خلک هغه ته بینیفیټ ملو شي نو هغه ته ریلکسیشن ملاوي کی په کم مارس هغه ته ایڈمیشن ملاوي. نو اسلامي کالج دا یو فیصله وکړه چې کوم خلک په ټرایبل ایریا کې سبقونه وی نو هغه ته اپورتونټیز کم وی کنه نو په کار دادې چې په اسلامي کالج کې هغه ته ایڈمیشن ملو شي. په زیاده دی چې کم زړه دلته کې په حیات آباد کې اوسې بنگلے ہوئی ہر سوی اور کروڑپتی اور لکھپتی اور داغا بچے بیا پفاٹا سیٹ بانے رازی فار گاڈ سے گورے چکم زے کی چاہتا اپرچونیٹیز نشتا بھی تا موقع ور کول پکار
کلی چی. مشال ریڈیو پتی بابلا دا فاٹا دا پارلیمان غڑی حمید اللہ جان اپریدی سخو پختل انو موڑی ہوئے چی دے لڑکے بدوی دا مسالہ پا قامی اسمبلی کی راپورتا کوی
خیبر پختونخوا والا آواز خود رور ولے او دا پختون ولے اوچتائی خو زمونگ معشومان دا فاٹا چی کل داخلی تا دل تراشی یا مریضم پا اسپتال کے داخلولو تراشی راشی نو اغی سرا اغ عمل کیگی لکه چه کم عمل د افغانستان د ماجر سرا بکی دو نو تا داخله ملاویگی پا دی خبره چه دی نون لوکل دی دلتا لوکل ندی حل تا زموخ پل نظام لا دومره ندی تکلا چه مونگ سرا التا میڈیکل کالجونا انجینئرنگ کالجونا ای التا که نو دا یو ډیر سنگینه او ډیر غټ مسلې دی د قبایلو خو امید لرو انشاء الله زموږ مقصد پرمن احتجاج دی په فلور باندې دی اسمبلی
د فاټا سره تعلق لرو کې د تعلیمي چارو تزیه کار شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د قبایلی سیمو حالات ډیر خراب دي ایوش میر خلکو د دې حالات له وجې پیښور یا نور سیمو ته کډه کړې ده نو باید چې اعلی چارواکي په دې فیصله باندې غور وکړي د وې
ډیر خلک د فاټا داسې دي چې هغه د بدمنې وجنا یا د کار وجنا یا سرکاري ملازمت په سلسله کې په پیښور کې پاتې شي او هغه د نور سکولونو یا د فقې سکولونو کم چې مسلمان استادان دي هغه چې په هغه سکولونو کې داخل کړي دي نو زما په خیال باندې دا صحیح سوچ نه دی ځکه چې فاټا کې خو اوس بدمنې ډېره زیاته ده ډېر خلک د بدمنې د وجنا په پیښور ته راغلي دي او هغه خپل کې دلته کې داخل کړي دي
د مینې حمید الله جان په وینا چې د فاټا ټول د پارلیمان غړو لا په دې مسلې یو کې دل پکار دي ځکه چې دا د فاټا د طالب علمانو د مستقبل فیصله ده سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سیرون کی وای چې که څه هم د غوتو پښمیر ځنی خلک د قبایلی سیمو نوځي او په اعلی تعلیمي ادارو کې سبق د زده کول مقور تعملاو شي خو زیاتره په خیبر پښتونخوا کې بیا چې نور سیمو تلال شي د قبایلی سیمو نه خوروزي خو الته کې هم دوی ته په اغه ډول معیاري تعلیمي ادارو کې د زده کول موقع نه ملاويږي بیا په 400 نو خار ثواب او مردان ځلو کې په خاص توګه چې د غریبۍ مسلین دي نو الکان جنکی چې کوم طالب ماندی اغي د اوړي پچوټيانو کې بیا د تماکو د کار روزګار سره هم ډیر زیات تړلي خپل د سبق مقورته نه ملاويږي او د غریبۍ له وجې بیا پاغه کې مزدوري کوي د دغه کسانو د حال نمو اصرارت خبروي
د خیبر پختونخوا په مردان ثوابي 400 سیمو کې زرګونه ماسلین د سکول نه د ګرمۍ پچوټيانو کې د تماکو په بټو کې مزدوري کوي دوی وایي چې دغه مزدورۍ په پیسو دوی ځان ته د سکول جامې او کتابونه هم اخلي او د کورنۍ ضرورتونه هم پوره کوي د تماکو په بټۍ کې کارکونکي د پرایمري سکول دریز د کونکي مشال ریډیو ته وایي
الماس چټیا نیم دي درمو اې د دونی میمش چوکې پکې تاړم سپړه مې ګریټ کوو بانډلې تړو پرمېنی کوو په روپۍ دوه چوکې
یاسر پانی پکې تړلی هغه سپړو اخره کې دوه سو راکې
هارون دا بټای ما ته 9 بجې ټیوشن لا 11 12 بجې راځو موږ ستره ټولو پانو ما ته کو چې کیم تړو سپړو ته چې کی تړو کنه پانو پکې تړو ته ما کو پانو
هارون چې د وم جمعه ځد کوون کی دي وای چې د بټای کارونه سمره مشکل دي
بس سار کې جې را پاز جمعه ناراضو مده میټر تکینو چې دا ورکو به ما هم دي ګرمي بس او چې کیم فلډلې باغې مخ هم ګرنو پټین دا ګرمي سخت
د تماکو د بټای مالک شیر بادر کاکا نه چې مسو وخت او پختل چې د ماشومانو نه دا ګران کار ولی اخلي نوغي وي
لکه دا د سوري ته چې ول راوړې چې کې پرانی زم بس بیٹھی کی پټی کی چې پانه ماشوم ماته یا نقصان نه ته څوک په بیمبرشپ کار کی کله هم ثواب ناراضي په 5000 روپے شپږ 1000 روپے خبرو کې هغه ورسکی او مونږ وای چې لګې پیدا نو مونږ ول 1300 پیلې نو په خپل په لاس وکړ او ماشومان سوري ته تړل کی
د مزدورکار ماسیلینو په وینا دوی د تماکو په بټو کې کارونه د کورنۍ ضرورتونه پوره کولو ترڅنګ د خپل زدکړو سر تر سوالو لپاره کوي اسرارتل مشال ریډیو پېښور
ک پورتو وای مشال ریډیو ور د ګرمیش په ورځ دی د روزي میاشت هم ده او حکومت اعلان کړی وو چې په خاص توګه د روزي د پاره به د بجلی په لوډ شیډینګ کې کیمرا ولي خو اخکاری د دغه داو برعکس د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډینګ سلسله دوام لري او خلک دغه خلاف مظاهره هم کوي د لکی مروات د اف ار لکی مروات خلک هم دغه ډول ستونزو سره مخ دي او زیاتره دا وی چې د بجلی د نشوالي د وجې بیا د دوی د سکلو او د دوی د استعمال د بو هم هیڅ ترک نه لګي نو راځي چې تفصیلی په دې ریپورت کې واورو
د کلانا چروجاره باندې دا د لکی مروات د نیمه قبایلی سیمه بیٹنی کرکنای کلی بجلی او د تشله او باهنه یا بشوی دی په دا وجه د کرکنای کلی په سدون کې ستریږي د شکرولا بیٹنی خبرو تا غوژوند ځای
باندې سوي دا په بار نه کې بجلی نه څه خاص کار میټنه کرکنه کړی دی دی وو ډیر زیات تکلیف دی چې بجلی وی هغه دومره کم هي چې موبایل نه چارج کیږي نه پنکی چلی دی دا تا ګرمي دا مشام بجلی نه ما خوتن بجلی نه ګرمي بجلی نه انسان وګنه مندو ترته برانی وو ولاړی هغه دومره را ورچ با وشو او هغه داسې وی چې د څلو باندې زنه منی خو مجبوری ده نه مجبوری نه روزه په ماته
د کلی یوش پن جیرای ملک میر بادشاہ زیاتوی چې بجلی خو خود نشته دی بجلی د نش په واجه دو بو دمره کټ کی دا چې او دستا ها او بنه مونده وو
جمعه کراوی دا غلط په تقریب شوی مې بو زریان څخه خره و بلې بره په یو ول راځي اره دونګو چرولاري اخر و بوڅو د بجلی د لاسنه دا موږ سوال کوو چې بجلی باندې حکومت له خرڅې ته کړی چې روزاره باندې د بجلی مروزنی ولې دا تراوی متراوی تراو پرانګا دي مونږه مې مونږه پرانګا دي هر څه د بجلی د لاسه باندې
فریدالله بیٹا نای بیایی چه ده کرکنهی ده کلی نا کربلا جوڑا شوه ده ده تشلو او بر نشتا
روزا شوی سوی ده گراتی نا بجلی اول خوراجی نا چه هرائی سی آده نا برابره نو بستا لکرکنهی نا کربلا جوڑا ده خیرنه او پا خوالو بانه خیسته کپده گرزه و دیر بعد حالات نو ده
ده کرکنهی کلی ده حسی دون که ده مشکلاتو پلرکشمی ده سیمینا ده کمی اسمبلی نمائنده زفر بیگ بیٹا نی سرا ده تلیفون پا لیکا بار بار ده رابطه حسا وکڑا خو آغوی ده تلیفون پر تکولو زامت و نکان بیا می پسیما کشه ده پولیٹیکل انتظامیه تحصیلدار گوهر علی سرا چه تماس ونی و آغوی هم پا بیڑی کشو بس دام را یه وویل چه زبا ده کرکنهی کلی تا ورشان کرکنهی کلی و سدون که غشتنا وکرلا چه حکومتی چارواکی ده ده دوی پا مشکلات بانده نورسترگ نپتاوی
د اف ار لکی مروت د بیټنی قبیله د خلکو د ستونزو په حواله مو حال اوریده چې د بجلی له وجې د کوم مشکلاتو سره مخ دي د غراز د بنو زلې اوسیدونکو هم شکایت کوي چې حکومت د اعلانونو به برعکس د روجې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د وړاندې نه هم زیات کړی دی چې ورسره یې د دوی ژوند ډیر د مشکلاتو ښکار دی او دوی دا هم وایي چې بجلی زیرا زینو د دغې له وجې د بجلی سامانونه هم وسوسېدل تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم اعلان ورسته چې د روجې په میاشت کې به د بجلی لوډ شیډنګ نشي کولای د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر کافي حدا پکې کمواله راغلی دی خو د بنو اوسیدونکو په وینا دغلته د روجې میاشتې په راتګ سره هغه شته بجلی هم ختم شوی دوی وایي چې د هر څو منټونو پس بجلی ځي او راځي چې له کابله یې د دوی ضرورتونه پوره کول خوسا د بجلی ماشینونه یې ورته ټول وسوځول محمد لایر خان وایي چې که هر څومره دوی پوره د بجلی بیل ورکوي خو بجلی ورته نه راځي
مو په ګرژ میټر د مو سره مثال نه راکونډې وي هغې ته بجلی چلېږي وشا په ګرژ میټر وي هغې ته بجلی یې نه چلېږي پشپا ورځ خو مو پرین دم راندلیدلی چې میر د څلې بوچلې وه په دا رژاشه د رمضان رژا دو وړ کې مې ګوشي مړېږي په چا باندې هرده ولګېږي په چا باندې تشای ولګېږي
کریم خان وایي چې بجلی نه د سحری او نه د افطاري په وخت وي په هر ځای کې بجلی سما شوې خو کانیشته هغه بنو دی
نه پرشامی پټه باندې بجلی نه په سهار باندې نه چې کې ماده متوله پټه باندې یار دمر په پاکستان کې بجلی شتا هو دلته چې کې ماده ډیر لوه په تقریبا نه خال لا یاد باندې چې کې ماده نه یو ټیم شتا 24 غنټه چې کې ماده بجلی ورکا ورکا
محمد وکاس وایي چې هغه بجلی چوڑان دی و دروځي میاشت په شروع سره هغه هم غیب شو
ډیر مبارک میاشت دغه د رحمت اورزه دی ودغه موجود یا شو کې د میش کو باندې شه غیر لنی لوډ شیډنګ جاری دا هغه بجلی چې میش کو باندې شه په لاره صحیح طریقے سره وا اس رمضان په میاشه هغه انداز بدل شو چې کله د سحری او افطاری سٹارټ شي نو میش په باندې ګول شي به نه نه وي
کله مو چې په دې اړه د بنو برخنا دفتر چارواکي اقبال خان نو پوښتل نو دوی وی چې لوډ شیډنګ نشته خو د لوډ یا زیات بوج لوجې بجلی بار بار زی راځي
لوډ شیډنګ نشته دا خو ګریډ اور لوډ دا اوس یې په کار کنه مزید یې تیری دی او سی بي خپل اتوماتیک ټریټ کیږي دا ټریپینګ نه بار بار کوي اته وجه نه کوي
اچانک نصاب په دې روجه کې د سیا زیات ټریپینګ شروع شو نو دا د لوډ نصاب زیات شو
چټیانې دی نشه پر ټول خلق په کورونه کې دي سیګان نه نور سمره لوډ یې یکدم یو ټیم باندې استعمال شروع شي مسله حل دا چې نوې فیډرې جوړې شي او په ګریډ شي توسي وشي دې مزید جوړې دا لوډ چې تقسیم شي دا ټریپینګ سیستم کې دا په دې سره ختم کېږي
د بنو ځای ولز د برېښنا محکمې چارواکو څخه غوښتنه وکړې چې لوډ شیډنګ باندې کابو نشي راوستلې نو په لمحو لمحو کې د بجلی تګ راتګ باندې کابو راولي ځکه چې نه خو د دې څخه ضرورتونه پوره کیږي بلکې د بجلی استعمال ماشینونه هم ټول ردی کیږي
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی وخت غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه به د خبرونو سرټکی واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د دوه هفتو وخت ورکړی چې سویس چارواکو ته د ولسمشر آصف علي زرداری د درغلې د کیسونو په حق لا خط ولیکي. افغان چارواکي وایي پولیس کمانډر عبدالس نور پولیس والا طالبانو سره لدی رستې یو ځای شوی وو چې وو پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي. د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان په ختیځ کې پنخته کې 12 حکومتي پوځیان او 13 وسلوال وجري شوی دي. د شام د جمهوري ګارډ یو لوړ پوړی مشر او دولس مشر بشار الاسد نږدې ملګري تایید کړی چې هغه له حکومت څخه اوخته دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار نن په بیجینګ کې د چین د پوست له لوړ پوړي چارواکي سره لیده کړي. او د برتانیا حکومت تیر ورځ اعلان کړی چې په لندن کې د کال 2012 اولمپیک لوبو د حفاظت لپاره د 1200 زیات ځواکونه به په دین ته لګول شي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړی چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې او په سرخیانو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. د اسلام آباد نازم خبریال سیرال زهیر درته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د غټ خبر پتو کې د نارو کیس خبر راغستې دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان خپل سرخي کې د غټ خبر پتو غلي کې چې حکومت سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په خبره اوس هم ولاړ دي. او د انګریزي ژبي یوې بل ورځپاڼې دی نیوز او د اردو ژبو ورځپاڼې جنگ دا خبر څه داسې لیکي چې حکومت وایي چې وزیر اعظم خط نشي لیکلی او د 12 جولای حکم غیر آئینی دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل سرخي کې هم دې خبر ته اهمیت ورکړی دی او وایي چې حکومت په سپریم کورټ کې جواب جمع کړی دی چې پکې لیکلی دی چې وزیر اعظم د عدلی د غیر آئینی حکم منلو پابند نه دی. او مشرق او آج ورځپاڼه هم خپل سرخی کې لیکي چې حکومت سویس چارواکو ته د خط لیکلو نه انکار کړی دی. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته هدایت کړی دی چې د ټولو قومي مسلو د حل لپاره د ګول میز کانفرنس راوبلي چې د راتلونکي لپاره غوره کړنلاره جوړه کړی شي. ادارې وایي چې د دا ګام د ستاینې وړ دی چې په قومي مسلو باندې د کانفرنس راوبللی شي. خو که د تیر وختونو په دارنګ اقداماتو باندې موږ نظر تیر کړو نو دا به په ډاګه شي چې کله هم داسې مسله راغلې ده نو حکومت سره ځینې سیاسي یا مذهبي ګوندونه نه دي یوځای شوي. او د هغې غټه وجه دا ده چې دغه ګوندونو ته تحفظات وي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت معامله بدله ده او دا معامله د ملک د سلامتۍ، وقار او ازادۍ سره تړلې ده. نو بای چې په دې قومي مسله باندې ټول یو شي او وزیر اعظم له هم کار دي چې زر تر زره د صدر په خبر عمل وکړي او د ټولو سیاسي او نور مذهبي ګوندونو د مشروالۍ سره رابطي ونیسي او د کانفرنس د نیټه اعلان هم وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دغه شن سیاسي او مذهبي ګوندونو له هم پکار دي چې د ملک د سلامتۍ په خاطر په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د ملک د قومي مسلو د حل لپاره یو غوره لار راوباسلی شي. مشرق ورځپاڼې خپل اداري کې لیکي چې پیښور های کورټ پروژه کې د غوخي په کمخ د خپل اند نوټس اغستې دي او هغه ټولې پرمټې زندول دي چې په کومو باندې افغانستان ته چرګان او غوښه وړل کېده. اداري وایي چې په دې مقدمه په هور های کورټ قاضي وویل چې د تورخم د لارې د غوښې وړلو او د غرنګ د سارو او چرګانو د قاچاق لوجي د پیښور ولس د غوښې د کمخ سره مخ شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې مونګنو چې افغانستان ته په غیر قانوني توګه یو سیز وړل دا صرف د قاچاقګرو کار نه دی بلکې په دې کې نور لاسونه هم ککړ دي د کوم په ذریعه چې دا کار کولای شي. اداري اخر کې وایي چې عدالت کا دې لړکی د سمګلنګ یا قاچاق ودرول لپاره غور ګامونه پورته کړه نو هله کې دی شي چې دا سلسله ودرولې شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د برتانیې یو ورځپاڼه پاکستان کې د جالي پاسپورتونو او دستاویزاتو تیارولو دی ویډلې انکشاف کړی دی او د دې خبرې یې سرګنده کړې ده چې په لندن اولمپکس کې د لوبغاړو پر ځای ترهاګر هم تللی شي. اداري مخ کې لیکي چې په دې اړه د خارجه امور د ماهرینو دا خبره په خاص توګه د توجه وړ ده چې دا د پاکستان د بدنامولو کوشش دی حالانکه جالي پاسپورتونه او شناختي کارتونه په ټوله دنیا کی جوړیږي. اداري مخکلي کې چې د پاکستان اولمپکس اسوسییشن وینا ده چې دا سازش پاکستان د اولمپکس نه د وستو لپاره شوه دی. اداري اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د دې سکندل دی غیر جانبدار پلټنې وکړي شي او د برتانیې د هغه ورسپانې چې مقصد یې د پاکستان بدنامول دي او د هغه خلاف دي قانوني کاروایی وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رسپانا کې لیکوال هما یوسف لیکي په پاکستان کې په خطرناک ماحول کې د هیواد مذهبي اقلیتونو د خپل حق لپاره کمپین کولو او د خپل ټولنې سره کېدونکي زیاتیانې په ډاګه کولو لپاره کمپیوټري نړۍ ته مخه کړي. خو د لیکوال په خبره اوس ورته د غلاره هم اتړل شوه. لیکوال لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او د ډیجیټل دور فعالین د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو اړخیز پالیسیانو خلاف کمپین کوي چې د یوې ویبپاڼې آزادې کتنې لپاره یو زینلار د اثرناکو سیاستوالو شخصي منځګړتوب ضروری وي. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د داخله چارو سلاکار رحمان ملک یاد ادارې ته امر وکړ چې د شیا اکشن کمیټي ویب پاڼه باندې بندیز لري کړی. خو اول د اف ای اے یا وفاقي تحقیقاتي ادارې نه غوښتنه وکړي چې د پاڼې نه د اعتراض وړ مواد لري کړی او هغه ذمہوار کسان دې گرفتار کړي چې دغه مواد یې خپاره کړي وي. لیکوال زیاتوي د اقلیتونو د ویب پاڼې پر ضد دغه کاروایی یو بد کار دی په داسې حال کې چې ترهګري ډلې په انټرنیټ یو پراخه او د څارنې بغیر موجودیت لري. د لشکر طیبه غړی ابو جندل چې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګري بریدونو لپاره ذمہوار ګڼل کیږي په وروستیو کې هندي پلټونکو ته ویلي چې اداره د ویب پاڼې یوه تربیت یافته ډله لري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي 13 هفته په بلغاریه کې په بمی چاودنه کې 15 اسرائیلي سیلانیان ووژل شو چې یوارې بیا یې ایران او د ترهګري سره د دغه هیواد د تړاو په لور پام ګرځولې دي. مجله لیکي که څه هم په ولسی کچه د دې پیښې شواهد نه دي ورکړل شوي خو اسرائیلي او امریکایي چارواکو د برید لپاره په لبنان کې د وسلوالو ډله حزب الله او ملاتړي هیواد ایران یې تورن کړي خو ایران په دې کې د لاس لرلو نه انکار کړي. مجله زیاتوي د یو واضح تړاو په نشتوالي کې موږ دې سوچ ته مجبور شو په رښتیا ثبوت څومره پوښتي او ایران به ولې په بلغاریا کې اسرائیلي سیلګر په نخښه کولو سره اسرائیل راپارول غواړي. فارن پالیسی لیکي په جورجیا هند او تایلند او اوس په ممکنه ډول بلغاریا کې بمی چاودنو ته په کتلو سره د ایران په رویه کې بدلون ښکاري خو بیا دا چې د دې لامل څه دی په ظاهري توګه داسې ښکاري د یو ایراني ساینس پوه د وژلو تر شا د یو اسرائیلي کس لاس لرلو د شک په ردعمل کې ایران په بېطرفه هیوادونو کې اسرائیلي چارواکي د نخښه کولو کوشش کولو.
دا و ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د سیمې د حالاتو په اړه د نړۍ د مطبوعاتو کتنه وړاندې کوله او اوس هم یو بل ریپورت. پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ترهګرۍ او د رواجونو د زوړ نظام له وجې دوی ته په دې سیمو کې کار کول ګران شوي دي او ځکه خپل ټاکل شوي هدفونو ترلاسه کولو کې ناکام دي. د دې رپورت نور تفصیل د انساج مال ناورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګړې لپاره دا وخت یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي چې مقصد یې د ښځو تحفظ یقیني کول، د تعلیم او صحت لپاره بنیادی سهولتونه ورکول او په ټولنه کې د خپلو حقونو نه خبرول دي. د مختلفو ادارو تر مخه لا تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په دې لړ کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. دی نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن یا د ښځو د وضع په اړه کمی اداره وایي د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګړې لپاره مبارزې خوروانې دي خو د ادارو لخوا ټاکل شوي هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. د دې کمیشن مشره انیس هارون په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زما
په خیال یوه اداره هم دا دعوه نشي کولی چې هغوی خپل اهداف پوره کړي دي خو دا ضرور ویلی شو چې هغوی د دې هدفونو پوره کولو لپاره کوششونه کوي. کمیشن چې د حکومت یوه اداره ده په دریو کلونو کې شپږ قوانین منظور کړل خو اوس د دې قوانینو عملي کول یوه مسله ده او د دې لپاره قوانین نافذ کوونکو ادارو او نورو لپاره دي چې په دې اړه څه کار وکړي نو بیا به څه نتیجې موږ ترلاسه کولی شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایمه منیر وایي د ښځو لپاره په دوو مرحلو کې کارونه روان دي. په یوه مرحله کې د ښځو د حقونو په اړه او په بله کې د ښځو د خیر ښېګړې یعنی د تعلیم، صحت او دغسې د ژوند د نورو سهولتونو په اړه کارونه کیږي خو دا وخت په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو په اړه خو د ټولنې په سوچ کې لږ ډېر بدلون راغلی دی او په دې لړ کې څه ناڅه پرمختګ هم ترلاسه شوی دی خو د خیر ښېګړې په کارونو کې ادارې خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلې.
اهداف اهداف مطلب کو دا رائٹ وے آرگنائزیشن خبر کرے نو دلتا بیا ہم سے لگ دیر میں جیسے ہم حاصل شوی اللہ تعالی جی سنگ قانون سازی کی تبدیلی را غلے دا سیاسی پارٹو خپل منشور کې څه نسل تبدیلی را وړې ده خو سو پوهې چې د ویلفیر خبره ده نو هغه پرابلم دی کې دا چې هغه خو زموږ پوره معاشي ډانچه هغه دومره خرابه شوې ده سټیټ په هکله ګورې نو څه ځینې خبرې بسې دي چې هغه مونږ اهداف کړي دي خو زموږ اصل هدف کې دی هغه دی د خلکو پر رویو کې تبدیلی
د خزو په اړه د خلکو پر رویو کې د بدلون راوستو په حق لا سایما منیر وایي د پښتنو زوړ نظام چې د خزو لپاره پکې ډیر سخت ریواجونه او دودونه وو د هغې له وجې دوی اوس په خپل مقصد کې نه بریالي کیږي
ازی چې کله رویو تبدیلی خبره کوم کومزه بنیادی طور باندې خبره کوم د هغه سیستم چې چرته دا ټولې رویې جوړ شوې دی یو چې دا یو ډېر زوړ نظام دی دا زموږ رسم روایت زموږ د کلتور د هر څه دی کې راځي چې هغه مضبوط کوي دا نظام کوم چې دا دې ټایم د دې حالات د څه شوي دي غربت امن امان مسله دا د پاور یا د بجلی مسله دا ټول مسلې چې دي دا دې ټایم د دې ژوند کې دونه زیات شوي دي کنه یو رویه تم نه غوري هغه بنیادی طور پر دا ټول رویه چې دی پاکستان کې تشدد چې دی هغه سیوا کوي د ښځو حالات په کولو د پاره ډېر ضروري دی چې دا موږ دلته خپل ریاست کې د نه خپل حالات کې هغه سره به زموږ رویو کې تبدیلی بلد په اسانه راځي
په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ښځو لپاره کارکونکي د سبیرا اداري مشر نور ضیا افریدی وایي د ترهګرۍ او نامنۍ له وجې د ښځو لپاره کارکونکي ادارو ته په قبایلي سیمو کې اوس کار کول ګران شوي دي خو تر ډېره حده د دې ادارو د کارونو له وجې د ښځو د حقونو په اړه د ټولنې په سوچ کې ښه بدلون هم راغلی دی
پوزیټیو ریسپانس دا اوسه لپاره فیمل د فارم څخه کیږي نو دا خدي او دا څه هیڅ قسم خبره نه دا اوس کې کم حالات نو هغه هیڅ نشي ویل چې دا څه پیدا شي او ولې کې لکه دې باندې دا څه ډیپند کوي
نور ضیا افریدی وایي دا وخت نه صرف پاکستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د ښځو د حقونو او د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکام دي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی مشال ریډیو تاسو لپاره خبری ریپورتونه خبرونه تازه تازه داغه ترڅنګ هفتوار پروګرامونه په بیلابیل موضوعاتو باندې تاسو ته کلتوري ریپورتونه هم لري او داغه ترڅنګ خوندور سندري هم تاسو لپاره لري د خبرونه د برخه کې چې تاسو ریپورتونه واوریدل ځنې ریپورتونه پاتې هم دي نو اخلو یو دمه او په دې دمه کې به تاسو ته درواورو دغه خپل سندره
Yeah.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
وای چې د روزه هر مازیګر او ماخام د اختر په سیر وی، خو د ډیرو خلکو لپاره بیا چې کوم مسافر وی، خواریکا خوې مزدوري کوي، نو اغي دا وای چې پکې په کراچۍ کې زیاتره خلک دا وای چې د سړک په غاړه روزه ماته کوي. دغه کسانو سره په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال خبرې اترې کړې دي، او داغوی نه داغوی د روزه ماته او د پښمنۍ په اړه پوښتلې دي. دا ریپورت چې را لګلې راځي چې په غاړه واورو.
د کراچۍ ښار په مشرقي برخه قائد آباد کې ګڼ شمېر پښتانه خواریکخ ژوند تېروي. دغه خواریکخو کې یو زلمی جاوید هم دی. د جاوید مور، پلار او د کورنۍ نور غړي د ده په پلرني ټاټوبي باجوړي جنسۍ کې میشت دي، او جاوید پخپله په کراچۍ کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي. جاوید وایي که څه هم د روژې هر ماښام اختر وي، خو په ده او د ده په څېر په نورو مسافرو ملګرو د روژه ماتې وخت د اختر په شان نه وي، او هغه ځکه چې هغه پخپله او د هغه نور ملګري د سړک په غاړه روژه ماتوي.
روزه مات دا سیستم دی چې هلته مونږ چټائی وړي خپل کولر هر څه باقاعده زموږ سره پوره یي. دا بالکل دغه مین سړک هغې سره مونږ چټائی یو درې څلور ورځې کېږي. د دکان بند دی، د هغې خوا ته کم سایډ کې چې ټایلې لګېدلې فرش دی، په هغې مونږ خپله چټائی بچاو او د هغې باندې خپل روزه ماتې هر څه شربت په خپل هغې د برتن ینځل د هغې هر څه په خپله مونږ په یو کس یو کار زه کوم. مطلب زه کولر راوړه، کوم برف راوړم، بل مرګری تلی فروټ راوړي، بل مرګری تلی هغه چې داسې چوری موری برتنې راوینځي. ډېر پر راته کور خو کور وي کنه.
د جاوید مشر رور بشیر بیا د پېشمنی یا چربانګي څخه زری زری دی. بشیر وای چربانګي یا پېشمنی هر چاته مشکل وي، خو د مسافرۍ پېشمنی به په بل رنگ ګران وي.
د مسافرۍ پېشمنی یار د زما چې الله دې په زندګۍ باندې هر مسلمان د مسافرۍ د پېشمنو نه وساتي. ډېر زیات تکلیف لري، ولې چې ما ته خپل مین خبردار لاول خورمن پاسې د ډیوټي او کې سار لاړ شي خپل کاروبار ته اغینه واپس راشي. اگر ته راشي اگر ته گیټ مخې ته ولاړې ډاس 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 نیمه ګنټه تا تور ټکې لاګي په وجود تر ته ودې را پاسې دلې نشي. مین خبره کوې دا سخت تر ستړې ستومانه به سي تر پاسې اخوا دې خو ګوري نه خوشتا نه موشتا نه روشتا. بس پېشمنې دې ویګو ورل هغه مزه نه لکه څنګه چې په کور باندې سړی په تیار باندې مطلب کوراله تیار کړي پاسه بس تیار دی.
د باجوړ ایجنسی سیوی کلی استوګن نولس کلن اکرام بیا وای سکل د خپل ژوند لومړنۍ روژه په مسافرۍ کې تیروي. هغه وای خپل وړه وریره عائشه او خپل ملګری ورته په روژه کې ډیر وریا دیږي. اکرام زیاتوي
بس چې کوم یادونه کوم مرسې هغه رایات کې مونږ ته کنو نو ولته مونږ سوچنه کول یاره چې مونږ سپکاله کوي پلانه او ډینګرام کوله داشم کوله او کډم مر سکلی و او دل دخ مونږ مزه نه راکای کانو چتن متن ته کوی سم نه ته مونږ دا خو یشت چې مورم خواته پلارم خواته واړم خواته کندری ټوله خواته کن مزه وکي خبره مبر وکي یار جړه راځي خو زانو تکلکو نو و سمجړا راځي خو زانو تکلکو یار جړه په دې راځي چې مسافرې کې دغه شی دی نو چرواش روزم دلته په سہالت کې روزه ځوانه پېښ ولې.
په مسافرۍ کې د روژې تیرونکو ځوانانو وینا ده چې که څه هم د روژې میاش په سفر کې تیرول ګران کار دی، خو دوی ځکه دغه ګران کار ته اوږه ور لاندې کوي چې د دوی د دې سختې زغملو په برکت د هغوی د کورنۍ نور غړي حسوده او خوشاله ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمیزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان پکتیا ولایت چې په جنوب ختیس کې پروت ګڼ نفوسه سرحدي ولایت دی، اوسیدونکي وایي چې د مرکز ښار نه لرې پرتو سیمو کې د ګڼو روغتیایي مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي، او ګیله کوي چې د یاد ولایت خلکو ته مرکزي دولت په دې برخه کې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل اورو زموږ د همکار داود تپان نه.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي په ټولو روغتیايي مراکزو کې هغه اسانتیاوې چې اړتیا ورته لري نشته. دوی ګیلمن دي چې مرکزي دولت یې په ولایت کې په روغتیا او نورو برخو کې د خلکو د ستونزو د اواري په موخه سالم پلان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي سره له دې چې له ډېرو لویو روغتیايي ستونزو سره مخ دي، وایي لومړنۍ طبي مرستې هم په دې شته روغتیايي مراکزو کې نه لري. د پکتیکا د خرنې دوه تنه اوسیدونکي
چې شیت بخشم انشاءالله شپخانه
کابل سویا د وزیر اکبر خان او د 400 بستر په سویا باندې جوړ ده خو د یو بل دوايب کې کم ده دوايب کې کم دي د ډاکټر نسب کې چې کوي ډاکټران باندې دی ورته کې باندې جوړي ورته کې بده باندې بده باندې مرزي وروسي یا پندیک سی یا تور ځړلای ان دا سخت سخت مرزونه بدروخه يم دا بیا ته درته علاج نه کې ځلا چې مات شي خې مات شي باج ډاکټران په پیسو باندې روغ دي د عملیات اول نه دی و بوله چې ډیر بیا چرګان دي په لارې له دی خوامل سوي دي له خوامل سوي دي اگر دوايي ډیره ده دوايي ډیره ورکي خو مقصد دی و بوله بده نه پیږي کوم بلای خوري په کوم خوا باندې دي چې ګټه ملت نه درسيږي
دلته پکتیکا سلرویس ولسوالی لري په سلرویس ولسوالی کې په مرکز سره کې یو ملکی روغتون ده پرون ما یو مریض وروړایو یو ټیسټ راته ولیکو د میډی سي دغه ټیسټ باید وشي هغه ټیسټ کې ولیکل چې دلته مواد نشته دی باندې بولار چې دی باندې ټیسټ وکړي دی باندې ټیسټ وکړو په 2500 روپۍ هغه دی باندې ټیسټ په 2500 روپۍ وشو ته اوس قضاوت وکړه چې یو دومره ولایت او دومره نفوس او دومره خلک او د شپخانه چې پیږي کې یو ټیسټ نه کیږي چې هغه په 2500 روپۍ د میډی میکروب کې معلومات دو ی علم است له مشر مواد نشه یو کوچنی یو زنانه یو څوک شلی ونی سپی وخوري هغه کله شپخانه ته راړي شپخانه کې هغه دی ونی سپی واکسین نشته نو ته یی دلته به موږ کوم سہولت ولرو چې و دې دونی مو شو ما نه شپخانه کې نه کیږي او بیچاره دی باندې کې او دی یو سپی دی خوړلو یو کوچنی یا ماشوم یا سره سپی خوړلې دیغه واکسین دلته نشته نو دلته به موږ کوم سہولت ولرو سہولتونه دلته بیخي دی روغتیا پر اړیکه موږ له ډیرو سختو مشکلاتو لسکندو سره مخ
د خلکو دغه ستونزې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم مني او وایي چې د نفوسو په اندازه ورته مرکزي اداره تخصیص نه ورکوي او د تخصیص د کموالي له امله له یادو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل دا هم وایي د پخواني نفوس په اندازه چې شاوخوا 400,000 سروې شوی مرکزي اداره تخصیص ورلیږي. په دې وخت کې د ده په خبره د یاد ولایت د اوسیدونکو شمیر تر میلیون اوړي.
موږ فعلاً دپاره ټول پکتیکا ولایت کې در دیرس صحیح مراکز لرو چې د دې جملې نه موږ د فرعي سب سینټر لرو بیسک کلینیکونه لرو سیسیل لرو د ولسوالۍ دوه شپخانې لرو چې یو زون ورګون کې دی یو په خیرکوټ کې دی همدارکه د سربزي یو 15 بستریزه شپخانه لرو سیسی پلس ده او مرکزي شپخانه لرو چې د شپېته بستره ده. پکتیکا ولایت سلرویس ولسوالۍ اداري واحدونه لرو چې 13 رسمي دي باقي ماده غیر رسمي. پکتیکا ولایت د سید برکه زویم چې واکنم دغه کوم سہولتون یا کوم کلینیکونه چې موږ وسفین نه رو د خرګو د فرق کې پات نه کوي. یو مشکل چې موږ دا هغه منته چې کوم نفوس را کړی 3,00,000 پخوانی نفوس د 300 نظر او سره د شی وس پکتیکا ولایت کې 1,000,000 نه زیات نفوس لرو. موږ ته سام چې را کول کیږي هم دغه نفوس په اساس باندې را کول کیږي 3,00,000 ناتمن یو څه مشکلات یو نه مشکلات بل ستونزه چې موږ پکتیکا ولایت کې نه رویا مشکلات لرو. پکتیکا ولایت کې خپل صحیح پرسونل مسلکي کسان کم دي د نورو ولایتونو سره راځي هغه په دغو امتیازاتو باندې نه راځي چې حکم مقرر شوی دی ورته یا موسی ورکی.
دا یادونې وړ ده چې د پکتیکا ولایت ډیر وسیدونکو د مرکزی دولت له لوري د پخوانی سروې شوی نفوس په اندازه له تخصیص ورکولو څخه په بیلابیلو برخو کې شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید د وسنی نفوس په اندازه تخصیص ورکړل شي. د اوتپان ازادۍ رادیو پکتیا.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پوکم یو لسو بجو حجرا په اتوش منټه کم دوو بجو ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال ترنا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پا پوکم سلورو بجو د کرخې په غاړه په اتوش منټه کم پینزو بجو
د ننګرهار ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د جنکو د تعلیم کچا ډیره ټیټه ده چې لوی وجه یې په کلو او بانډو کې د خزینه استادانو نشواله خودل کیږي. خو د ننګرهار د تعلیم ادارې چارواکي وای چې سکل با په یو شمیر ولسوالیو کې خزینه استادان په دندو وګمارل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم نشوالي اندېښمن کړي. دوی وایي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو تعلیم ته هیڅ پام نه دی اړول شوی. د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری وایي چې د شینوارو په اکثرو ولسوالیو کې د نجونو لپاره خونځي نشته او که یو نیم چرتوي هم په هغو کې تر څلورمو ټولګیو پورې زده کړې ورکول کېږي. نوموړي وویل
در بابا ولسوالۍ نوم اخیستی شم چې هلته د ښځو مکتب شتون نه لري. د نازیان ولسوالۍ نوم اخیستی شم چې هلته تر درېیم څلورم صنفه پورې یا پنځم صنفه پورې زده کړې کړی شي، هغه هم په یو ښوونځي کې. یو ښوونځي نه بغیر هغې ولسوالۍ کې نور د ښځو بیخي ښوونځی هم نشته. چین او سپینغر ولسوالۍ نوم اخیستی شم چې په دې کې جینکۍ د څلورم او درېیم صنف نازیات یې زده کړې نه شي کړی. بس موږ ویلی شو چې د ښځو ادارې چې کمی دي، د ښځو د ستونزو د حل په اړه باندې په ننګرهار ولایت کې کاملا پاتې راغلي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مفتي موین شاه بیا د نجونو د تعلیمي د کموالی وجه د مسلکی او خزینه استادو نشواله غنی.
تر اوسه پورې شینوارو شپږو ولسوالۍ کې دولت په دې نه دی توانېدلی چې هلته د زنانو دپاره یو لیسه فعاله کړه. یو په شینوارو شپږو ولسوالیو کې څوک نشي کولی چې دا ثابته کړه چې هلته مونږ د یو لسم پاس خور ولرو. هلته مونږ مسلکي استادان نه لرو. د سیمې علمي سوې ډېره کمه ده. توجه دولت ډېر دغه ولسوالیو ته کمه کړې ده. نو دولت باید د ټولو مواردو کې جدي توجه ورته وکړه.
د نجونو د دې تعلیمي ستونزې په وړاندې د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي محمد اسب شینواری وایي چې راتلونکي تعلیمي کال ته به په یو شمېر ولسوالیو کې خزینه استادان وګمارل شي.
د دې لپاره چې نجونې د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي، موږ د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په تفاهم کې سږ کال د لومړي ځل لپاره موږ په درېنور ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي فارغانې درلودلې، په رودات ولسوالۍ کې هم درلودلې، او خدای کول په روان کال کې به موږ په دوه درې نورو ولسوالیو کې هم د نجونو فارغانې ولرو. همدغه چې فارغېږي موږ دوی ته لومړیتوب ورکوو چې دوی بېرته په خپلو سیمو کې د ښوونکي په توګه باندې وګمارو. راتلونکي
د یادولو ده چې د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې نجونې تر شپږمو ټولګیو پورې زده کړې کوي او بیا د خزینه استادانو د نشوالي له وجې په کور کېني. خو د جلال آباد ښار په ټولو خزینه ښوونځیو کې نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغېږي چې یو شمېر یې بیا لوړې زده کړې هم ترسره کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.